د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وای په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان بهر په سړ هوا کې ویده کیږي. د غیر ادارې په خپل یک شبکه نن لیکلي دي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره اسراري مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له درې اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلو د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغې تېرې درې اونیو کې په دغې ولایت کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2900 ټپیان دي. د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال جمشید خواجایف په مشرۍ باندې د هیواد یو هیئت د طالبانو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټولنیز شبکې ایکس باندې نن لیکلي دي چې د 1500 کسانو په دغه هیئت کې د ازبکستان د کانونو، ترانسپورټ او سوداګرۍ وزیران او ځینې سوداګر شامل دي. د سفر موخه د دوه اړخیزو سوداګرۍ وده، د دوه هیوادونو ترمنځ پر ترانزیټي مسایل بحث په کابل کې د ازبکستان د تجارتي مالونو یو نندارتون پرانستل خودل شوی دی. د اسرایلو جنگي الوتکو نن سهار د غزي یو لوی روغتون ته چیرمه هوایي حمله کړې دي. شوټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه روغتون د هغه ناروغانو لزګونو زره فلسطینیانو څخه ډک دی چې هلته پناه اخیستي. د اسرایلو ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قمندانۍ مرکز دی، خو په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. د حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو ستر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړی دی. د قزاقستان د ډبرو سکرو په اوکان کې د اورلګیدنې له کبله د لزګونو کسانو د مړینې په خاطر نن په دې هیواد کې ملي ماتم و. چارواکو ویلي چې په قرغندې سیمه کې د پرونی دغه اورلګیدنې په نتیجه کې د مړه شوو کسانو شمېر 340 ته پورته شوی دی. په دغه کان کې د اورلګیدنې پر مهال 252 کسان حاضر وو او تر اوسه دغه اورلګیدنې علت هم معلوم نه دی. او کیف وایي چې د اوکراین څلور پولیس نن هغه وخت ټپیان شول چې د سورسک ښار د جګړې په نوم لیکل کې د روسي ځواکونو لخوا یو توغول شوی توغندې د دوی پر موټر ولګید. د دغه ښار د اوکراین د ختیځ په دونیسک سیمه کې پروت دی چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت په خپل تلګرام باندې د دغه سرتیرو د امنیت روغتي وزیر په اړه باندې ډاډ ورکړی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې تیر شپه یې په ایران کې جوړ شوی 15 بیپیلوټ الوتکې د روسیې لخوا چې د اوکراین پر اسمان ګرځېدلې نسکوري کړې دي.
زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپا ته سلګونه لیټر اوبلنه خيخه د قاچاقو پر مهال ونی ولسوه.
په حدود 2400 بوتله یو نیم لیټر بوتله مواد ډیر په ماهرانه تور سره ځای پر ځای کړی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل سوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تاریاک استعمال کړي.
تریاک میموندم که میدن نانای مارام کنه.
تریاک میپای غاکونو که خوده چه درد یارم شیله تریاک و پرات درد نارامیده. آخر پا تریاک و متاده شم.
تا چه ده تریاک و درملنه لنور و نشهی مواد و سرکم توپیرو نلری پا دی علم و ده متادین و ده درملنه لمتخصیص دکتر طارق احمد فهیم سرمرکه کری.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته پناصافي ډول مثلا ناروغ نشه پریدي نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تریاک.
د مجیب په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې له خپلوانو سره اړیکې نه ساتلې.
کمیشن نو کړی نو اوس به نو د چا خبره د رکشي نه به یو موټر به ماغستې او بل تجارت یو بل مغزې سړی آرام اوسي سړی پیشرفت مخکوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ته طالبانو د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې خورا ډیر کیمیاوي نشه یي مواد نیولې دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت چارواکي وایي سلګونه لیټره کې خاچ په اوبلن شکل په بوتلونو کې اچول سوي او په پام کې وای چې اروپا ته قاچاق شي په کابل کې ونیول شوه. له بلې خوا د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر 3000 ډیر کسان د نشئی موادو د کاروبار په تور نیول شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیرېدو په اړه له خبرداري سره سم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې ښه ډیر کیمیاوي نشئی مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت چارواکو ویلي چې سلګونه لیټره اوبلنه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه په یوه لارۍ موټر کې پټ ایښودل شوې او په پام کې وه چې لومړی کابل ښار او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق شي. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د حساسو څیړنو مدیر نایب سالار د دې نشئی موادو د نیول کېدو په اړه داسې وویل:
په هغه کې په حدود 215 کارتنه مواد چې هغه کې د خامو شیشې د مایع شیشا په نوم باندې مواد ځای پر ځای شوي وو. دغه مواد دوی ځای پر ځای کړي وو. د سرکا په نوم باندې مایع مواد چې هغه استعمال حلال دی. د هغې سره څنګ کې په حدود د 2400 یو نیم لتره بوتله مواد دوی ډېر په ماهرانه طور سره ځای پر ځای کړي وو چې دا مواد کندهار څخه رابر شوي وو کابل ته، او د کابل نه بالاخره د یورپ هیوادونو ته، خاص کر جرمني ته استول کېدل.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید ډېر شوی او دا هیواد په سیمه کې د ښیښې د تولیدونکو په لوی مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې ډېره ښیښه د سپین رنګه مادې په مرسته جوړیږي چې هم خلک یې ومن بولي. د اروپا د نشئی موادو د کنټرول ادارې چارواکو په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې منلي چې اروپایي بازارونو ته ډېره برخه کیمیاوي نشئی مواد له افغانستان څخه قاچاق کیږي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاروبار په تور تر 3000 ډېر خلک نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانې وایي چې له دې نیول شویو قاچاق کوونکو سره زرګونه کیلوګرامه نشئی مواد هم نیول شوي دي.
نیروهای پولیسی مبارزه با مواد مخاطب در 6 ماهی گذشته
له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس او پتیرو شپږو میاشتو کې په ټول هیواد کې 3400 عملیات کړي چې په پایله کې د نشئی موادو د خرڅولو او جوړولو په تور 3400 کسان نیول شوي دي. دغه ډول په دې عملیاتو کې 403 کیلوګرامه ښیښه، 655 کیلوګرامه تریاک، 689 کیلوګرامه هیروین او 3346 کیلوګرامه چرس په لاس ورغلي دي.
3346 کیلوګرام چرس کې مواد کیمیاوي کشف او په دست نیروهای پولیسي آمد.
امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو قاچاق تر پخوا څو برابره ډیر او اسانه شوی دی، ځکه هغه تخنیکي وسایل چې پخوا په هوایي ډګرونو، پولو او ښارونو په دروازو کې نصب شوي وو، مسلکي کارکوونکي له وظیفو څخه ګوښه شوي او د طالبانو د حکومت نظامیان له دې وسایلو څخه د کار اخیستلو پوره تخنیکي ظرفیت نه لري.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د هیواد په لرې سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو ځل بیا رواج موندلی دی. د دې ډاکټرانو په باور په هغو سیمو کې چې روغتیایي مرکزونه لرې او خلکو ته درمل نه رسیږي، دا خلک په تیره بیا ښځې د بېلابېلو دردونو آرامولو لپاره تریاک استعمالوي. له دې ناروغانو څخه ځینې وایي د درد آرامولو لپاره د څو ځله تریاکو له استعمال سره په تریاکو معتاد شوي او اوس یې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې ځانونه بسترې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تازه ویلي قانوني درملو ته نه لاسرسی د دې سبب شوی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو په تیره بیا تریاکو څخه کار واخلي. د افغانستان د ځینو لرې پرتو سیمو خلک وایي د درد آرامولو لپاره یې تریاک استعمالول چې په دې ډول په تریاکو معتاد شول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورغلي دي. دې خلکو آزادۍ راډیو ته وویل د تریاکو له استعمال سره نه یوازې دا چې درملنه یې ونه شوه، بلکې په تریاکو معتاد شول او اوس له یوې نوې روغتیایي ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو یوه اوسیدونکې صفیه چې نه غواړي ولایت او دقیق ځای په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د درد آرامولو لپاره د تریاکو استعمال له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ کړې ده.
تریاک مې مونږ کوم دنه نه مې آرام کنه.
تریاک می په غاکونو کې خودل چې درد یې آرام شي. له تریاکو پرته درد نه آرامېده. آخر په تریاکو متاده شوم. کله چې به مې د شپې لخوا له چایو سره تریاک څښل ښه به ومه. له دې پرته ناروغه کېدم. په څو کلونو کې مې وضعیت ډېر خراب شو او اوس هېڅ غاښونه نه لرم. اوس که تریاک استعمال نه کړم درمل اغېز نه راباندې کوي.
صافیه اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستري ده. ملګرو ملتونو موندلې چې د درد آرامولو تر څنګ په افغانستان کې ځینې ښځې او نارینه د ستړیا لرې کولو او ویښ پاتې کېدلو لپاره له تریاکو څخه کار اخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر رحمت الله وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو یو علت د تریاکو له زیانونو څخه ناخبري او بل علت یې پخوانی ناوړه دود دی چې په کلیوالو سیمو کې پاتې دی.
څوک د هډوکو درد ولري د درمل څخه کار نه اخلي، بلکې د تریاکو څخه کار اخلي. یا رواجي ډول باندې سپینسارې یو بل څوک ورته وایي چې دغه د پسلا باندې سالاد دپاره دغې لږ تریاک وخوره، یا د زکام د ټوخ د ځګر تخته کېدو دپاره، یا په اصلاح باندې خوب نه لري نه آرام یم دردونه لرم ته یو څه تریاک وخوره. نو د دې استعمال سره په بار وار استعمال سره احتیاط رامنځته کیږي. که چیرې په لوړ ډوز باندې دا وخوړل سي هغه قلبي حملې رامنځته کیږي، کډه کاریش او تنفسي حملې رامنځته کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، په افغانستان کې مرستندویه بنسټونو راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې ډیری روغتیایي مرکزونه د درملو له جدي کموالي سره مخ دي او دې وضعیت خلک دې ته اړ ایستلی چې د درملنې دودیزو لارو چارو ته مخه کړي او په دې لړ کې له تریاکو څخه کار واخلي. د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو محمد ګل سمیم وایي د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستل د خلکو ناخبري ښیي او دا یوه دروغجنه آرامي ده چې وروسته خلک ورباندې معتاد کیږي.
مواد مخدر به شخص یک
د نشي مواد استعمال سړی ته یو ډول دروغجنه خوشحالي او آرامي ورکوي. همدا دروغجنه خوشحالي او آرامي د دې سبب کیږي چې د تریاکو استعمال تکرار شي او وروسته د احتیاط سبب کیږي.
مواد مخدر نشور
د درد آرامولو لپاره له تریاکو څخه کار اخیستلو ناوړه دود داسې مهال بیا راژوندی کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ناروغانو ورتګ ښیي. ډیری هغه ناروغان چې په خوایې نباتي نشایي مواد استعمالول په وروستیو کلونو کې په کیمیاوي نشایي موادو معتاد شوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو په جو پورې په 2 شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران د تریاکو نشه ډېر خطرناک بولي او زیاتوي چې د دې نشې درملنه د نورو نشو له درملنې سره توپیر لري. دا چې د تریاکو درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري، د ډاکټر له مشورې پرته پر خپل سر د تریاکو پرېښودل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او د ځینو طبي بوټو په مرسته د دې ناروغۍ درملنه څومره مؤثره او ګټوره ده، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر طارق احمد فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د تریاکو پرېښودلو لارې چارې کومې دي.
په باندنیو هیوادونو کې ناروغ ته خو یو ته اکیوپنکچر ورته کوي، مثلا دا یو رواجی تداوی ده او د ساینس پورې کوم خاص مربوط کیږي نه. یو رقم عملیه ده چې ستنې چوخ کول کیږي په سکن کې او د هغې په طریقه باندې دغسې یو ډول تداوی کوي. دویم ډول تداوی په ځینو هیوادونو کې د میتادونو استعمال دی چې هغوی ته نه د میتادونو استعمال کوي، خو البته د میتادون خپله د احتیاط سبب کیږي. نو ځینې سرچونه دا ښایي چې د میتادون احتیاط هم سخت دی، نو بیا هم دغس په آسان نشو انتخابولی. خو په هیواد دننه موږ ډله ییزه درملنه لرو چې د اراضو تداوی، مثلا د درد او نسناستي او بېخوبي او د زړه بدېدل، او یا مثلا ورسره هم ډله ییزه تداوی کې ورسره بیا میتادون هم ورکول کیږي په یو اندازه او بیا پرسته په اندازه سره کمول کیږي، یعنی کم استعمالیږي او بیا پرېښودل کیږي. هغه هم بل ورسره یو ځای د یخ اوبو استعمال دی چې نسبتا یخې اوبه باندې لمبي او دغه ناروغ او د هغې په واسطه باندې دغه ښه تداوی کیږي.
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره کوم توپیرونه لري؟
د تریاکو پرېښودل او درملنه له نورو نشهیي موادو سره ډېر توپیر لري. مثلا هغه مواد لکه شیشه او تابلې چې هغه استعمال شوي اوسیږي، هغه معتاد ته د ویدراول سنډروم هم فرق کوي. مثلا هغه اراز او علایم چې د نشې پرې خودلو وروسته راځي، یا مثلا هغه وخت چې فرق کوي چې مثلا دوی څومره وخت کې نشه پرې دي، مثلا کال کې پرې دي، مثلا یو نیم کال کې، یا مثلا د پنځلو خورځو نو وروسته په دریم میاشت کې، په څلورم میاشت کې پرې دي، نو دا هغه شایان دي چې فرق کوي. او بل دا چې ځینې شایان دي چې هغه سره فرق نه کوي، مثلا مورفین او هیروین، مورفین او هیروین سره یو ځای د تاریاکو پرې خودل په یو ډول باندې تداوی کیږي، درملنه یو شان ده خو د نورو سره بیا فرق کوي.
د اعتیاد درملنې په ځینو مرکزونو کې په تاریاکو اخته کسانو ته میټاډون ګولۍ ورکول کیږي. د نشې پرې خودلو دا لاره څومره مؤثره او ګټوره ده؟
د میټاډون استعمال بالکل نن سبا شواهد ثابت کړي چې ډیره مؤثره ده. دا تداوی البته د هیروینو په تداوی کې خاص رول لري، ځکه دا د اوپویډونو د غیر قانوني استعمال او له همدې عمله د ډېرو مړینو کچه کمیږي. او همداشان دا خلک د ستنو څخه استفاده نه کوي، هغه ستنې چې هیروین موجود وي پکې، او انسان ځان ته د رګونو د لارې نشه انتقالوي او د هغې نه مخنیوی کیږي، او چې هغه بیا د مرګونو ناروغیو سبب کیږي، لکه ایچ آی وی، ایچ سی وی او داسې نور ناروغۍ، چې هغه بیا د مړینې لامل هم کیږي. او لیا د دې نوې وتی چې میتاډون استعمال هم د احتیاط سبب کیږي، نو دا هم باید متخصص ډاکټر په وسیله باندې، باید په طریقه باندې استعمال کړل شي تر څو به د میتاډون په احتیاط باندې اخته نشي.
د ډاکټر له مشورې پرته پر کور د تاریاکو پریښودل نشیان لڅ ډول ستونزو سره مخ کوي.
دا چې د ډاکټر له مشورې پرته په ناڅاپي ډول مثلا ناروغ نشه پرېږدي، نو دا ځینې ستونزې پیدا کوي، خاصتا تاریاک لکه د درد او نسناس دی، د خوب تشوشات او داسې نور، د زړه بدوالی او هغه شیان چې مثلا په کور کې د تداوی وړ نه دي. نو په دې خاطر په کور کې تداوی ډیره مناسبه ده، البته د ډاکټر په مشوره، که د ډاکټر سره مشوره نه وي نو دغه ستونزه بیا نورم زیاته شي.
په مجموع کې د تاریاکو پریښودل څومره وخت نیسي؟
دا اصلا دو رقم تداوی ده چې د ته په کار ده. یو خدا ده چې ډیټاکس مرحله ده، د ډیټاکس هغه مرحله ده چې د زهرستنې مرحله، چې کله ناروغ نشب دیګري نو هغه بیا شفاخانه کې اوسیږي، او بیا هغه ځینې ستونزې چې مثلا ویدراول سندروم چې ورته وایي، د نشې پرېښودلو تقریبا د شپږ الا څلور ساعته وروسته دغه اراز پیل کیږي، چې دا تقریبا د څو ساعتونو نه نیولې ان تر یوې میاشتې پورې دوام کولی شي. هغه اراز اولایم دردونه، اصالات او خوبی او دغه سينور سونه پیدا کوي، او بیا خکېږي. بل هغه مرحله ده چې موږ ته ریهاب ویل شو. ریهاب مرحله بیا تقریبا نن سبا په افغانستان کې اصلا به کار خو ډیر ده، خو متعدد سخت زیات دي او وخت ورته کم دی، شفاخانی کم دي، نو په دوه وجه باندې بیا نو د دوی تداوی تر 15 خلکو پورې رالنډ شوې ده. خو اصلا د اصول لمخې تقریبا 450 ورځې باید دغه ناروغان تر تداوی لاندې ونیول شي، او د غیر څخه وروسته بیا د یو کال یو نیم کال لپاره باید دغه ناروغان فالو اپ شي او دوی پوښتنه وکړل شي. نو په ټوله کې دغه ناروغان تقریبا 3 کاله باید د تداوی لاندې ونیول شي.
ځینې کورنۍ د سپلنو او یا داسې نورو طبي بوټو په مرسته د تاریاکي کسانو درملنه کوي. دا ډول درملنه څومره موثره ده؟
دا دودیزه تداوی یا دودیزی تداویانی چې کومې دي، دا شاید ځینو ممالک کې ونه اوسیږي، ځینو سیمو کې ونه اوسیږي. ځینې سیمې دي چې مثلا چین، هندوستان، افغانستان، پاکستان او دغه آسیایي ځینې مرکزی هیوادونه دغه ټولنې اکثره دودیزی تداویانی کوي. خو دغه تداویانی ځینې ستونزې را پیدا کولی شي چې غیر طبي یا مثلا غیر معیاري درمل یا دغه شیان چې د ناروغ لپاره مضر اوسیږي هغه استعمالیږي. نو زما فکر دا ده چې دودیزی تداوی نه اجتناب وشي، او له ډاکټر سره مشوره وشي، او په ښه شکل سره طبي درملنه صورت ونیسي.
داسې خلکو ته متوصیت څه ده چې غواړي له روغتون پرته په کور کې تاریاک پرېږدي؟
لومړی کار دا چې اړوند برخه کې ډاکټر سره ولیدل شي، په کور کې تداوی لپاره ترتیب ونیول شي، مثلا تدریجي ډول سره د نشې پرېښودل دي، مثلا د نسبتا یخو اوبو استعمال دی. په همدې وجه زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده، په کور کې باید تداوی شي. او دا مهمه ځکه ده چې دا ناروغ غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. اکثره چې شفاخانو ته ناروغان راځي، هغه د کورنۍ د خوانه یا د ټولنیزو مشرانو له خوانه راځي، یا مثلا د امنیتي کسانو له خوانه راځي. نو دغه خلک چې په کور کې نشه پرې خودل غواړي دوی د پاره مرسته پکار ده، هغه اشخاص چې څوک پیژني هغه دې سره مرسته وکړي او په کور کې دننه دې دغه تشویش حل شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ښه وي، باید کورنۍ ځینې غړي هم د ډاکټرانو سره مشورې وکړي چې څنګه وکولی شي د نوموړي ناروغ سره مرسته وکړي. او ښه خبره به داسې وي چې مثلا هفته په هفته یا څو ورځو کې دننه د مالج ډاکټر سره په تماس کې شي یا ورسره له نږدې نه وګوري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ مجیب اوس نشه پرې ایښی ده، خو لا یې د اعتیاد د دورې ترخې خاطرې نه دي هېرې کړې. د مخکې رخشه چلوله چې د ناوړو ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد سو. دی وایي چې د نشې پر مهال یې له خپلوانو، ملګرو او ګاونډیانو سره اړیکې ځکه نه ساتلې چې هغوی یې له اعتیاد څخه خبر نه سي. دا چې مجیب خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله مجیب راته ووایي.
تر وم سم پورې مکتب ولې بیا اقتصادي مشکل و، نو بیا نشو کېدلی. پلار هم سپین ږیری و، نو مکتب هم پرېښوسته، نور کار روزګار هم شروع کړه. پلار رکشوانی مې کوله. زموږ پلار کله پاک ورسېده، غوښتلم چې دوه خواته انډیوالانو سره وګرځم، نو ما ویلې چې زما به دا غم غلط شي. هغه تفریح تفریح کې مې انډیوالانو نور نشي کولی. نو زه اساسا ول په چرسو واوختلم. د چرسو نه یو نیم کال مې چرسو ووهل، بعد هغه نه بیا نور شیشه واوختلم. درې درې نیم کال مې شیشه ووهله، یو نیم کال مې چرسو ووهل. نو نشئی مواد هم دغه اغېز زمونږ کاروبار باندې کړی چې کله به ما نشه کوله، نو په هغه ورځ به مې لکه 15-16 پیدا کولې، چې په کومه ورځ به مې نشه نه کوله، په هغه ورځ به مې زر یو نیم زر روپۍ کار کوله. چې نشه سړی وکړي د کاروبار نه سړی غورځوي، سوچ فکر خیالونه داسې وي لکه دی وایي چې په دا دنیا کې زه یم، زه یو رئیس جمهور یم، یا زه یو خان یم، نور کار روزګار ته نه پاتې، ورځ ټوله توچو کې تېره شي. موږ د دوستانو نه، د خپلو خپلوانو نه، د مړي ژوندي نه، د کورنۍ نه، نه ته د ته پورې چې همسایان سره به موږ داسې په لاره کې به روان وو چې همسایه به سلام واچ، موږ به ته نه مخ واړه، سلام ته مټو والیک نه کوله. مالو درېږه چې دغه سړی موږ سره هغه ډېر نه کې، روابط ډېر نه کې موږ سره، سبا ورځ موږ فیل موږ امان نه خبر نه شي. په الله د ده چې هغه دوست خپل پوهېږي در مانه چې دا سړی څنګ ته بغل ده شوی دی، والله دی لکه چې په نور نشو اوخته بد اغېز هم دغه ده. د کورنۍ چلند تر وخته پورې نه پوهېدله ښه ورا سره، چې بیا کله خبر شل نو همدغسې مور، ورور، خور ټول همدغه هڅه کوله چې ما سره داسې وضعیت وکړي چې زه دا عمل پرېږدم. نو زه به خپل بیا د بیدې مافي خپل په خره بس پورم چې نه والله که مې کاته کوي، او په الله د ده چې زه په همغه نشه کې اخته وم. دغه ایدي دغه بد وضعیت ما ته داسې ښکاره کېدله چې والله دې ما دښمنان دي. نو په الله د ده چې زه کله خبر شوم، بستر شوم، هلته څو وخت مې تېر شل، نو بعد هغه نه چې ما مغزه لږ فعاله شل، نو زه پوه شوم چې نه دا د دښمنان، نه دا د دوستانو. نو د ده لارې نه موږ کوم خیر نه لیدلی بغیر د تاوان نه. یو ورځ ما یو ورور یو بد ځای کې زه لیدلی وم، نو چې کله کور ته زه راغلم دی بېچاره زما پښو ته ولیده. زه خپله رجي شوم، دا مې غېږ ونیو، ورسره په ژړا شلم چې خیر ته څه شوی زه همغسې کوم. خو یعنې موږ دا ذهن عمل دونه هغه کړي وو، ضعیفه کړي وو چې بیا هم د ده په قصه کې نه وو. نو چې کله به نشه وکړه نو بیا به مې چې ده یاد ته راغی، نو زه به یې زورولم، نشه په خوند به زه نه پوهېدلم. آخر نو مجبوره شل چې زه یې راوړلم اشرفخانې ته بستر یې کړم. کوم نشه نه وای کړی نو اوس به نو د چا خبره، د رکشې نه به یو موټر به مغستې، یو بل تجارت، یو بل مغزه چې سړی آرام اوسېږي، سړی پیشرفت مخ کوي. نو چې مغزه دې ګډوډ اوسېږي نو پېژار شه سړی شه سړی نه پاتې کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی دی، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا
زمون پا کور که چه بکره اوسیگی، دا خلق سوک دی؟
نه پویگم ما چه سوک دی،
اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه یې پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، ستړی مشه؟
تم ستړی مشه، سال خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. راځه راځه حاجی صاحب، په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه یې؟ جوړ یې؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور مې په کرایه ورکړی دی. خپل وړه کرایه مې ورکړی دی.
ستا دې د ښادۍ لوړه کرایه شي، تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو درسره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو. دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ږیری سړی و، ښه مبارکه سپینه ږیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرېږې، دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ودرېږه چې بیا دروازه ور.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟
ورور که یې، ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بازاره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کړه بار کی.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.